ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د پروگرام نیمایته ورسیدو په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروگرام پیلیږي خو تر هغه مخکې له اسد الله الدین د مهمو خبرونو لنډی زورو
طالبان وای چې پرون نا وخت په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې ده. د وینا متن هم د وینا غږ هم ازادي راډیو ته رسیدلی خو کیفیت یې ډیر ټیټ دی. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې یې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شل اوریز جام کې نن خپله دریمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکیچا ډډه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاوه خبرې شوي خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د وی پوستې مخته شوي 12 تنه نور ژوبل شوي دي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ آدرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه وړاندې کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان جنو او شذ له ژوند سره مستقیم تړاو لري. د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټو. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې د جنو تعلیم ولې مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر په خوانی سلاکار او د شذو د حقونو مدافع ملالی شینواری میلمانه ده. له دوی سره تر خبرو مخکې به اوریدونکو تاسو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم. تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ، له میلمنې څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د تلیفون شمیرې دی 00420022 1120501 او د واتس اپ شمیره ده 00420022 1120501. اوس هم ورځم د خپلې میلمنې پر لور میرمن ملالی شینواری له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیره مننه ملالی جانې چې تاسو خبرونې ته راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی او ښه چاري تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
مننه چې تاسو وخت و ایسته یو ځل بیا هم له تاسو مننه کوو. لکه تاسو چې په هیجی نن تر څلويش تو ورځو لا زیات مو د وسو چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي او طالبان نجونو ته د دغه زده کړو حق نه ورکوي چې دوی باید خپل مکتبونو ته او خپل شونځي ته دوام ورکړي. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړي، څه فکر کوي چې افغان جونې باید څه وکړي چې اف طالبان یې ژغ واوري؟
دا فکر کړم چې د جونو دغه حق یوازې دا دور کې نه، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د جونو په مخ د خدمت په مخ د کار دروازې او د جونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوي. البته یو څه توپیر دا د فدومره ده چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپله یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. زما لاندک غږ اوچت نشي که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو، نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنفه پورې زده کړې وکړي. اکثره نومانه دا پوښتنه کېږي چې ښځې ولې باید، یعنې د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بېرته د دوی نه دا پوښتنه کړم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. منګ اکثرا په خپل خزي هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو، او فکر کوو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او دا فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې را کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنه کول شي، ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول د سترخان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغه مرستړې به وه، نو د دې پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس د چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي، او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهانه دا دي چې ګواکې ښځې د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هېر کړي چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېرې داسې ښځې دي چې د نارینه او نه زیات د کور د نفقې مسؤلیت په غاړه لري. ځینې دوی په منځ کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میلونه دی وکاندي، اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کېږي، یو واده حق خبره ده، اما هغه د تعلیم سره هېڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هېڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي، او هغه دا په دې معنی چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي، او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل، او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د لکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیولو تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې هغه اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نشي چلېدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمیره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین تا ولایت په ولایت چې فرق کاندي، دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو د لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې، او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، موږ څلور پنځه کاله د ښوونځیو او د پانتونونو نه وروسته پاتې شو. ما خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ، او نجونې چې پاتې وي اوی یعنی ونه شکر چې زینو اتا بیرته لار شي خپل مکتب د سره پودا کزه کې سن یا د خوانځي د تک عمر چې ده یو مشخص عمر ده په دې کې دا موږ بیرته شاته نشو بولای کې یو کال دوه کال موږ یو څوک شاته کو په حقیقت کې دا غوي سره یو لوی جفا ده کورونا مرض ټول نړۍ تقریبا دو درې کال شاته کړ د زده کړو د پلوه ستونزې ورته جوړې کړې شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي ولې موږ دغه د درګرد لګي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو نو دا هسې یو بهانه او د اندېښنی وړ کار ګڼه وه.
بله میرمن شنواری، تاسو ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه او زه غواړم چې ځینې نور پښتنې هم مطرح کړم تاسو سره. تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوی وې. تاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غنی د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم وو. کله چې موږ د مجاهدینو لمړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله نو آلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو به بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دینه لرلې دي او موږ کلونه کلونه خصوصا زه د هغه یو د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا په اته کاله کله وستې ده. دا مې د نالایق توب د لاسه نه ده لوستې. دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کابل د درس مې په خپل اخلاص نه شکرې. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نشوم په اسانۍ عیارې ده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره، نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کال نور کینو په کورونو کې دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپل موږ ته به استادان هم دا خبره کړي دا داسې لکه یو انګار که پکې د ورته وال تازه وي کنه ایره بدلی یو خاوري کیږي. د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کړي، دا پوهه باید دوامدار اوسي، دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ولولې تر څو چې هغه د شپږ کال کنه داسې به وي چې چا شپږ کال مکتب ولې به یو شپږ کال پکې تفریح کړي ولې دا کار څوک ولې نه کوي؟ ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کو دی یو ماشوم سره دی یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بله استاد، د خبرې په تایید به وایم چې سیړنې هم شي چې انجونې کله زده کړو یو څه مو د پاتاسي بیرته شونځي ته د هغوی تګ ډیر ستونزمن کیږي او داسې سیړنې شي چې ډیر کم تعداد انجونې بیرته شونځي ته ځي کله چې دوی زده کړو پاتاسي. میرمن شنواری، تاسو د ولایتونو خبره وکړه، موږ ته ځینو میلمنو دا سویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره و هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو شونځیو ته اور اچاوه او هغه یې د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم داسې لیدل کیږي چې دوی به په همدغو سیمو کې چې هلته ډیر پښتانه میشت دي دوی به پر هغو سیمو باندې ډیر کلک خپل ولکره ګرځوي او نجونی به په نږدې راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې شونځي ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاید یم چې کله موږ وزارت د معرفت وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې، ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې ځینې نور قومونه ورونه اوسیږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه وه، هغوی ښوونځی نه سي لیدل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده. ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ تعلیم دروازې تړلې وې؟ زه دی ویداسی ولسوالی ما چې من سکال په څرلی کې لومړنه خواندل ته د خزو د لپاره الا په اله پرانیستل شو. یعنی دا څه ده چې یعنی لومړنه مې په دې معنی چې دا غي نه وړاندې هیڅ موږ خواندل نه لرل د جنو په نامه باندې. ابتدایي خواندي په کلو کې جوړ شوی وو ولې رسمي ودانۍ هیڅ خواندي نه لرله الا موږ سکال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو ښوونځی پرانیزو یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مې مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما دپاره ستونزې جوړې کړي دي. هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي او خپل نجونې هم د فکري پلوه داسې آماده کیږي چې خدای مه کړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړمه. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی. که دا ذوق چا کې مړ کړي هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دی دا باید تیر نشي. او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپل تمایل نه وښي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سن د پلوه تمایل نه وښي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، دې جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو ښه دقیق شی کله یوه ښځه ته ووایي چې قرآن شریف دی ولې نه درته وایي، زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړمه. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټوله فرض هم ده، اما کله تاسو وګورئ زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي، چون هغه علاقمندي فکر او د فکر مسیر بدلېږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو فشر سره کېږي او دا بیرته نشي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکی ورانه هم کا او مانوي ورانه هم کا. د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکی ورانی زر جوړیږي او کور یو ودانۍ کې ډېر وخت واخلي د سره جوړې دي، شاید یو کال واخلي. اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت وغواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
بله میرمن شنواری، که په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته یو څو خبرې وکړي چې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمایي نفوس چې ښځې جوړوي دوی باید لوستې وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د ښځو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د خدو نورو د پاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نورو د پاره ضرور ده چې پدې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوها باندې ترلاسه کولای شي. همدغه څه د ښځو لپاره هم، چون دوی هم انسانان دي. که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بودن باندې قانیو، که موږ ویو چې موږ د بني ادم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولاو په چین کې همي تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختۍ معنا ورکوي، د لریوالي معنا ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د لپاره ویل شوی ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې می تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، نه څومره چې تاسو کړی شي خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپل پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلې دي چې تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلې چې که ته واده کړی او ستا ښځې نالوستی، نو ته مسؤوله یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړه. مساوي پرمختګ په دې معنی چې کچیرته په یو ټولنه کې نا انډولی رامنځته شو، هغه نا انډولی د جګړې سبب ګرځي، نا انډولی د تشنج یا هر جمر چې رامنځته کوي په ټولنه کې، نو د دې د قبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مختلف شي. پوها باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي، هم په ټولنه کې نا انډولی رامنځته کیږي. د افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ وایو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکولی، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې د موږ دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې؟ بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د خځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تګ په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک وکړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو، هغه تر منزل هیڅ کله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه سواد یې زده کړ، او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کاندي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته وایم باسواده اوسي، او خصوصا کومې میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي، هغوی د سالم ترینه ماشومانو خاوندان، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندان. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره د دواړو دپاره د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
بله مننه میرمن شینواری. تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې سته چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول سوي دي، او دوی اوس نسي کولای چې خپل ښوونځي ته ولاړ سي، او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچه ای زیاد ما وریره ده چې یو ښوونځي ته ځي او یو نه ځي. زما یو وړه خور وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو هغه بله ورځ زما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل، وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بې سوادانو په جمع کې راځو، زما استاد په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بیرته وایي نه نه، ته زما نه ښه، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولي، زه نه شم لوستې. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده د یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټر شم یا انجینر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورندار ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده، کله بچی طالبان وخت کې ما فکر کړ چې زه به کمراتلون کې ولرم. اول خو به ما د بوکری هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړی و چې باید ښځې اتمن بوکرا په سر کړو، اوس خو موږ له اقل فضل د خدای د بوکرا نه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د تادرې د چین دغه غوندې هغه میده میده سوري نه وو د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي. هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ هغه جالۍ هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې دا دنیا هم دومره تنګه ده او زما ژوند هم دومره تریخ دی او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې په ټکولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ وکړم نو ما به یوازې تیاره لیده او دا کمبل چې شینه او کتا سو ماتل تا وخت کې د دنیا نعمتونه مختی خې وې زما د پاره ارزښت نه لرل، بلکې زما د پاره تار د خطر لغه دا او چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شم. دا خیال زما نه تله او دا خوب زما نه تله. زه نو غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه او یا د اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دوی هم تجربه کړي، یا ګر چې دوی لګیا دي دا یو ډلې نجونې چې د ښوونځي نه پاتې شوي د هماغه تجربه کله کما تجربه کړي. نو زه هیله منم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي او د دروازه کې د تعلیم خلاصي د نرخزو لپاره د خلاصه کړي او داسې بهانه د فکر نه لټي چې نجونې ناهیلي شي، د ټولنه بیا د ناندوالۍ خواته لاړ شي، د جهالت خواته لاړ شي. زه فکر کړم چې څوک د هیواد رښتینی بچی ځان ته وایي، یا رښتینی لور ځان ته وایي، یا رښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي او په واک او اختیار او قدرت هم ولري، اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي، زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست.
بله، تاسو یادونه وکړه چې طالبان باید شونځي بیرته دنجونو پر مخ پرانیزي. میرمن شنواری، تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غښتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا فکر کوي چې دغه د شونځیو خبره اوس چې نړیوالو ته مهمه ده، طالبان هم دا راز لکه مخکې دغه هم د یو فشار د علي په توګه کاروي؟
هلو،
بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي.
دا قسم اخیری قسمت مستاس د خبرو ونه شو واخیسته ځکه چې زه نه پوهیږم څه مشکل رامنځته شو.
پوښتنه دغه وه چې آیا طالبان په دې پوه سوي دي چې نړیوالو ته د ښځو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهمې دي، نو دوی به دا د په رسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د الی په توګه کاروي؟
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاري او بل اړخ هم کاري. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي. همدې د کابله دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم اوربانه بزنس کا، بل اړخ هم اوربانه بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې ته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. د زما حق چې زنن دلته په افغانستان کې یم او زما حق دی، هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولا کچغې نه وي چې ولا ایواردونه واخلی چې د افغان خزه د ډیره یو داسې خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم، یا یا ورنه یو پروژه جوړ کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب دې راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې په رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې والله موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستي او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوې؟ زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کمه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته مړه شم، تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ. زه دغلته دومره